د شانګهای د همکارۍ سازمان په نننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. دا سرمشریزه په هند کې جوړیږي خو د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی وربلل شوی. رویټرز خبری اجانس ویلي چې د چین ولسمشر شی جن پینګ او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د هند په قربتو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. طالب چارواکي وایي چې د جبل السراج سیمنټ په پروژه کې د 200 میلیون ډالرو په پانګونې سره به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې دغه فابریکه به هر ورځ شاوخوا 6000 ټنه سیمنټ تولیدوي. د قانون او پټرولیم وزارت ورمو ورځ د دې پروژې د داوطلبۍ غونډه هم کړې ده. کویت د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا له تهران څخه وغوښتل چې د سمندري سرحدي شخړو د حل لپاره خبري وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه شوې چې ایران په فارس خلیج کې د ګازو په یوه متنازع او لانجمنه سیمه کې د کیندنې لپاره چمتووالی اعلان کړ. کویت ټینګار کړی وروسته له هغه چې تیر کال ګاونډیو هیوادونو د دغې سیمې د پراختیا په اړه موافقه وکړه. کویت له سعودي عربستان سره په دې سمندري سیمه کې ځانګړي حقونه لري. ایرانیان د ګازو د ساحې ته آرش وایي خو کویت او سعودیان به دوره بولي. او اسرائیلي ځواکونو د فلسطین په جنین ښار باندې د ډرون الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي دي. دا په ختیځه څنډه کې د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کیږي چې سلګونه عسکر هم پکې شامل دي او د راپورونو له مخې بریدونه تر پرون ماښامه پورې روان.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د لویوال ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي هغه د دوی سیاسي مسایل خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په خپل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواک او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 206 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې داسې اقدامات غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو د اولادونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه مول دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی سره مرکه کړي.
کچیرته اسلامي نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه خلکو تعلیم او تربیته متوجه نشي دغه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټ نه کی، مجبور یم چې بیا هم دا کوپنار وکړو.
کوپنار خو څه کال کیږي چې کړو یا مرسی خو نه یو په دې وړ نه هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملی ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسیدلی خو د نشه یي موادو لوی قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نسي کولی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکي وضعیت تضمین کړي. دې شبکې راتلونکي کال د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډېر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشي موادو قاچاقونکو د تریاکو د بیې د جګېدو له امله ډېره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت د باشیر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې خپلو اولادونو ته څنګه نفقه برابر کړي.
پاش جری په مکرلی و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ شته مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته وي را لاغه یم راڅخه کمپین کړه بندې کړه. اوس موږ پر یوه خولانه ګرځي، لس کسه پامل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلی وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته اړ شوی چې فراه ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تاریاک یې را مات کړل، نو زما تاوان یې نه کوي، راځه پوروړې یم، اوس پوروړې یم، راپسې زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې را مات کړل، بس ګرسره در بدره کړل، اوس پورونه هم راباندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه مځکه د پرېښودل یم، په فراه کې اوس ګزاره کوم، ولې پوروړې مې نه پرېږدې، ما ډېر پورونه کړي دي.
د نشي موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تریاکو د یو کیلو ګرام بیه سږ کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتې وه. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسیږي. دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بې وزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دي له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس د نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي، هغه د دوی سیاسي مسایل دي، په هغې باندې خو زه څه نه شم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاري، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلې، د غنم له لارې دومره پیسې په لاس نه شي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نه شي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې لنشی موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړې چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې تر سره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمينه برابرولې عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژي کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی، چې خپل په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي مواد او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات پر راپور کې
د نشه یي موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هم رغوخونکې نه دی. د نشه یي موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشه یي توکو کارول بللی. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل غنیګونی ډکو واټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشه یي موادو په پرتله چې ټول ښار او هیواد وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښونکې نه دی. د یو ان او ډی سی ادارې ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تاریخ تولید شوی او ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې د خی په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهرانه او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې دي مرسته وکړي. له بلې خوا د نشه یي موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو این او ډی سي د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخې کېدو دي له بدن د نشې توکو د زهرو وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګادا ویلي هم د نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوي مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست د معتادینو شکار نه شکول روغ خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید یې پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته دغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګوري او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي. حتمی نه ده چې پیښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې اخسنی زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه ځوانانو ځانمنو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومانو په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي نو دا سل په سلو کې په ماشومانو باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توکو روږدي شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دې ته هڅوي چې مخدره ته مخه کړي. د بد عمله په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 29.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 شپږ نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومانو زده کړو ته په پام سره معتادین نسی کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل اولادونه هغه سی وروزی، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابر کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسی کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوغو بار دي، او څنګه کولای سو دغه سی بی سرپرست ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابر کړو، په دې اړه مو له دینی عالم مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیشل دین په رڼا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپلو اولادونو ته اسلامي او د عصري علوم زده کړه ورکړي. د قران عظیم شان لمړنۍ وحی چې الله تبارک و تعالی د انسانیت د فلاح او د نجات او د پربختګ لپاره راولېګله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوهه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره او مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نور خلکو بدې بیانوي، د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي، او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ګڼه له خپل اولاد سره دا ده چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي، موږ باید له قلم او له کتاب او له کتابچې سره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونو ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره له زده کړو څخه بې برخې دي؟
کچیرته والدین یا یوی په مخدراتو باندې معتاد وي او له خپل ژوند نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅ له خپل اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د هغه سرپرست، د هغه پلار، د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه خبره دی، د خپل اولاد نه خبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې لیوي خوا یو شخص ته به ذاتهی نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د اولادونه هم له زده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سرخه تل لپاره بې برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کی په مخدراتو او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپلو اولادونو د راتلونکي احساس او فکر وسره نوي، د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډیر زیاته ټیټه بلکې له صفر سره به برابر وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولای؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولای خپل اولادونو ته. کچیرته دوی داسې وي چې دوی د خپل په عصبي شکل باندې روغ وي، د دوی مازغه فعال وي، د دوی زړونه فعال وي، دوی په بدني لحاظ باندې فعال وي، نو دوی به د خپل اولادونو تعلیم ته سالم تربیه ته به خامخا متوجه کېدلی، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی قربان زده کړه وکړي، قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یې ولېږي، او دا معتاد خلک نشي کولای. نو کله چې دوی په خپله روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او دغه اعصاب په خپله خراب دي، نو اولادونه به څنګه زده کړې وکړي؟
که د معتادو والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه سي لازمه ده هغه سي پاملرنه ونه سي، یو اسلامي ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ سي؟
په اسلامي ټولنه کې ډېر ستونزې راځي ګولې شي. نو ستونزې دا دي چې دوی به علم دي، دوی په خبره نه پوهیږي، دوی داسې کړنې او کارونه کوي چې هغه سره به د ټولنې نور وګړي تبن له مشکلاتو له سونس لاس غریوان کی، دوی غلاو کی، دوی قتلونه کی، دوی نور نارواو ته لاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږی باعث او لامل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې به علم او به سواد خلک ګرځي د ازرار دي، او کچیرته د به علم او به تعلیم پاتې کیږي، خو همدغه به علمی او به سوادی د انسان لپاره تر ټولو لوی بدرنګي او بدبختی ده.
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي؟
که چیرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي او دا ماشوم بې سرپرسته پاتې وي، دلته د ترونو د ماماګانو یې د نورو خپلوانو یې دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي، د هغوی ادب ته، د هغوی تربیې ته او د هغوی زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چیرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي، تر ټولو لوی ضرر به یې اول خپل خپلوانو ته متوجه کیږي او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې دغه ماشوم سمه او درسته سالمه او مناسبه تربیه وکړي او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
دینی عالمان په دې برخه کې څه کولای شي؟
علما مکلف دي چې خلق وهڅوي، لرونه وهڅوي، تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلق قانع کړي او مطمئن کړي چې تر څو خلق خپل اولادونه زده کړو ته سوق کړي، مدارسو ته واستوي، مکاتبو ته واستوي او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کړي چې هغوی زده کړې وکړي.
که د کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي، نو د اسلام مبارک دین یو حاکم نظام ته کوم مسؤلیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
که چیرته یو څوک داسې وي چې والدین یې په مخدراتو باندې معتاد وي، نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغسې بې سرپرسته ماشومان په هغوی یې زده کړې کولې او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی بې سرپرسته دي حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي تر څو دوی بې سواده او بې علمه او له زده کړو څخه لرې پاتې نه شي. که چیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه سه خلک چې کله رالویږي دا نه یوازې دا چې د خپل خپلوانو لپاره، د خپل ګاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی، بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی، ځکه چې تل لپاره له دغه سه بې علمه او بې سواده خلکو څخه دښمنان په ډیره اسانۍ او سادګۍ باندې استفاده کولای شي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې کاکو جان لسو کالو راهیسی په خپل ځمکه کې کوک نار کرل، خو ناڅاپه یې پریکړه وکړه چې دا ځل په خپل ځمکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولی ناڅاپه دا پریکړه وکړه، دا ځل په خپل ځمکه کې څه ډول تخم وکړي او ورسته به څه پیښ شي، دا په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو؟ تاریخ دی خرڅ کړل؟
هو خرڅ میکړل.
په څه دی خرڅ کړل؟
بس خزه پختنه مکوا.
ولی څه خبره ده؟
ډیر ارزانه می خرڅ کړل.
په څه دی خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نکړې را جوړې چې موږ په مصرف کړې وي.
خدای کې مو پرده وکي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پورې وړې هم یو افسر کال ده نه کوم نشو کولای.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کیږي چې کرو یا ما رسو خو نه یو، پورې وړې لا هم یو، دا څه کښې اور واخلي.
بابا مور خو وای کوکنار خدا لاس کاله کیږي چې کرو یا کله مرز وکي او کله ارزانه شي، ته دې خو غنم لا خدي.
په خوالا شو دومره پیسې به یې را جوړ کړې چې تر بل فصل پورې به مو گزاره به وسوه. اوس خو د سرې اوبو پیسې هم نه را جوړوي.
نه پوهېږم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پوهېږم، ما ته یې هم علت نه را معلومیږي.
بابا وایي چې د ملک انوار کله د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به هم ورشو د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به یې شل کړو.
خیر دی سړی، ورشه خبرې واوره، که ګټه ونه کړې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي، یو ځل ورشه.
ښه سمه ده، ور به شم.
مجیده بچی ته مور سره ولاړ شه.
نه، مجید به ښار ته ولاړ شي، سودا به راوړي.
سمه ده، زه به ښار ته ولاړ شم.
ښه نو، زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا، ته د موټر سایکل کلی راکه.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر یې سی، ته هم ستړی مشی؟
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده، کینم. ځوانه، وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا، هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه، څه خدمت مو وکړم؟
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ښه ښه،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې، لس کاله؟ نو بیا خو به دې ښې ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
ولا کم یوه افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې؟ خلق وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي.
هو، نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما یې ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلي، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس بس بس، زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړیم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا، خبره دا ده چې هر څوک پر لپسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي، نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کېږي. که شل واره ځمکه واړوي، تخم یې پاتې وي، بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو.
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یو بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه. بیا به یې وګوري چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او که نه.
مامور صاحب، کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
پزړه کې هر څوک نه زیږي، دا خو یو څوک وي چې پزړه دې راج کوي نه. په جدای بد مړ نه شم چه برو سمی ما توی نمڑ بشا ما زخو دبدو سڑے نام جانان خبت ترخ پلو ساکڑی دینا تان بخ کلی جنے او کڑم داسی خون دا چی سوک مینا نا کوینا کلی بلها دی پا جہان کی دا سر خوڑ لے زڑا می تا غواڑی میانا جینے دا غٹھی کورنے دا ور سر گرانی دا یارے خبری دی د مینې کوم مکامو اوختم دستر گو بہیر دیو بل نتلونا باران پدی زما خوخی گی اوختنی اوخ کی میں ہر چان پٹوینا پدا سے زیبا سر بیل شو چی خیال